אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי
قدر من اوریدن کو السلام علیکم راتمون یک مرغه هلاده چروغ جوړ خوشاله اوسی ز شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شفر بجی دی جلت په واشنگتن کې د مخستان نه نیمه بجی کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د طبيب په خسره د مبارزې ملي اداروي د سلاب زپل سره مرستې پیل کړې دي روسي او ایران د سوری د حلب خارتنګدي پوزي تجهیزات او اسکر ځای په ځای کړی او د سعودي او متحده ایالاتو مشرانو د سیمایزو شخړو سره د مبارزې لپاره په ګډو اصولو موافقه وکړه
نن پنځ شنبه ده د 1415 وکال د ساور د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 کېږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ پر پټونه کې یو طبي مطلب هم لرو چې د روغتیا سازمان د سوریې د حکومت څخه غوښتي دي چې د سوریې د خلکو د ژغورلو لپاره دي عاجلو طبي موادو ته اجازه ورکړي خو اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحیم زی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د طبيب خسره د مبارزې ملي داروي دروان کال په سرلنی بارانونو او سیلابونو په شمال شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې چبان دي اتیا کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي د دغه سیمو خلکو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده د طبيب خسره د مبارزې ملي داروي چې د زیانمنو سره یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده تفصيلي د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کوي
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلاونو په شمالي شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي ښاغلی سیاس د دې بارانونو او سیلاونو د زیانونو په اړه وویل
زفت یاگمو اگذاشتا 83 نفر تلفات انسانی و 27 نفر زخمی
د یبی میشت په اوګدو کې دریت یا کسانو وشل سوي او وشتپیان او ګنشمیر کورونا ویچار سوي دي همدارنګه کرنیز زمکو ته هم زیانونه رسیدلی خو د زمکو زیانونه لوی سیمنه بلې ته توپیر لري
خاغلی سیاس وویل دا زیانونه د تخار بلخ بدخشان غور جوزجان سمنګانو پنشیر بامیانو دایکوندی لوګر او غزنی ولایتونو کې خلکو ته وخت دي
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه وریا د ناتو او روسي غړي شورا پروند چهارشنبې پرز د 2014 کال د پدې خو د لمړي ځل لپاره وکتل خو په دې ونه توانیدل چې د یو شمیر مهمه مسایلو په حق له اختلافات حل کړي د ناتو د غړي هیوادونو د اتیبشتو هیوادونو سفیرانو د بلجیم په پایتخت برسلز کې وکتل چې د روسي هیات هم پکې برخه اخیستې و د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د غونډې نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې خبري جدي ښکارا او خېوي
ناتو ان روسیا هاف پروفاوند اند پرسیستنت ډیس اګریمنټس
ناتو او روسیا ژور او دوامدار اختلافات لري چې په نننۍ غونډه کې هم حل نشول تر هغه وخت چې روسیې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه وي پیل کړی متحدین په دې باور دي چې د هغوی لخوا هم همکاري نشي کېدلی خو موږ د خبرو چینلونه پرانستې ساتو او خبرو ته به دوام ورکوو سټولټنبرګ همدارنګه وویل چې په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د یوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په مسلې کې ټینګ ملاتړ څرګند کړ او ویل چې ناتو به هیڅکله په غیر قانوني توګه د روسیې لخوا د کریمیا د یو ځای کېدل ونه مني روسی او ایران د سوریه په شمال کې د حلب د خار په شاوخوا کې نظامی قوت زیات کړی دی د خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کړی دی دا سیمالومی کې چې د روسی او ایران د غیقدام به د سوریه د جمهوریت بشار الاسد د ملاتړ لپاره یو نوی ګام وي تفصیلی د شفیع سردار نوري
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان د ګروال سټیف وارن مطبوعاتو ته ویلي دي چې په سیمه کې د سوریې د رژیم اسکر هم لیدل سوي دي چې روسیه یې ملاتړ کوي د امریکا د دفاع او استخباراتو د ادارې چارواکي وایي چې روسیه خپل هغه وسلې او مهمات د حلب د شار شاوخوا ته انتقال کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې څخه د پالمیرا د شار په نیولو کې کار ځنې اخیستل سوی و روسیه همدارنګه جنگي الوتکې هلیکوپټرونه او اسکر هم د حلب شار ته وړي دي ایران بیا سلګونه شی ملیشی سیمې ته استولې دي چې د هغو ځواکونو ملاتړ وکړي چې وارد مخه په سیمه کې دیره دي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سیمه ایز شخړو د حل لپاره د یو داسې پروسې په جوړېدو موافقه وکړه چې ټولو ډلو ته پکې برخه ورکړل شوې وي. دواړو مشرانو د دوه ساعتونو لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې وکتل. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ښاغلي اوباما او ښاغلي سلمان د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ایران د پارونکو فعالیتونو له وجې د پیدا شوو ستونزو په هکله هم خبرې وکړلې. سعودي او متحده ایالات د تروریزم سره د جګړې او ایران پر سر ژور اختلافات لري چې په تدازه وختونو کې زیات شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس اوباما په یمن کې د موقتي اوربان کېدل وستایل او د سعودي عربستان پاچا د هغې ژمنې هرکلی هم وکړ چې په ټول یمن کې به خلکو ته بشري مرستې برابروي. ښاغلي اوباما همدارنګه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د مبارزې په اهمیت ټینګار وکړ او په ائتلافي ځواکونو کې د سعودي نقشې هم وستایه. یوه تازه سروې ښیي چې ډېر عرب ځوانان د اسلامي دولت یا داعش عقیده ردوي. دغه سروې د اسدا په نامه ټولنې کړې ده او پکې ښودل شوي دي چې واویا په سلو کې ځوانان په سیمه کې د داعش د حضور د زیاتېدو په هکله اندېښنه لري. تفصیل یې د خلیل خان اوري.
د غزوانان چې عمرونه د اتلسو او څلوېښتو کلونو په منځ کې دي، پنځوس په سلو کې خپل اندېښنه جدي ښودلي او په دې باور دي چې د داعش ډله به د خپل دولت په جوړېدو کې بریالۍ نه سي. په سروې کې څرګنده سوي ده چې بېروزګاري او ځوانانو ته فرصت نه ورکول د دې اصلي عوامل دي چې ځوانان د داعش د ډلې سره یو ځای سوي دي. پنځه کاله وړاندې د عربو د پسرلي په نامه د ځوانانو پاڅونونو د منځني ختیځ په هېوادونو کې ستر بدلونونه راوستل، خو په دې سروې کې اکثر ځوانانو ویلي دي چې ډیموکراسۍ نه امنیت او ثبات بهتر دي. یوازې شپږ دېرش پر سلو کې ځوانان په دې باور دي چې په عربي هېوادونو کې وضعیت د پاڅونونو نه وروسته ښه سوی دي. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې 2 په سلو کې ځوانانو دغه شان نظر درلودی. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروسته خبر ده چې د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وایي ډېر احتمال شته چې هغه 500 پناه غوښتونکي به د مدیترانې په بحیرې کې ډوب شوي وي چې غوښتلې اروپا ته لاړ شي. د دغه کسانو کښتۍ تېره اونۍ په اوبو کې ماته شوله. یو څلوېښت ژوندي پاتې شوو پناه غوښتونکو آی او ایم او یونیچار ته ویلي دي چې لومړی پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې ځانونه تر یوې سیمې ورسول، خو کله چې شاوخوا 500 کسان په یوې غټې کښتۍ کې سپاره شول، کښتۍ یې په اوبو کې ډوبه شوله. ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې هغوی بیرته هماغو وړو بیړیو ته ځانونه ورسول چې تر غټې کښتۍ پکې راغلي وه. دغه پیښه د لیبیا او ایټالیا ترمنځ د مدیترانې په اوبو کې شوې ده.
قدر من اوریدن کو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په تیره هفته کې د مهاجرو د وی بیړی د ډوبېدو په پیښه کې ممکن 400 کس مړسوي وي. دغه ادارې ویلي چې د دغه بعد پیښه څخه پاته یو څلوېش ژوندۍ کسان د یونان یو ټاپوت انتقال شوی دي. دا قاهره څخه د امریکا ژغ خبريال ادوارد ایرانیان په دې باب یو رپورت لیږلی دی چې د دې خلاصې تاسې اوري.
د یونان مقامات کوشش کوي چې د اپریل د میاشتې د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې نه پاتې په لسګونو ژوندي کسان د یو سټډیوم نه د یونان د کریت ټاپو ته انتقال کړي. دغه ژوندیو پاتې کسانو د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو ته ویلي چې تقریبا 400 کسان د لیبیا ساحل ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې وژل شوي. ځینو شاهدانو هم دغه خبره د امریکا غږ د سومالی خبرونه ته هم کړې ده. دغه ژوندیو پاتې کسانو ویلي چې یو کم شمیر مهاجر په دې بریالي شول چې د لامبو په ذریعه ځانونه نورو بیړیو ته ورسوي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو نطاق ارادات اسپانا کې خبرلان ته ویلي چې د دغو ژوندیو پاتې کسانو نه ځینو ژړل او ځینې ډیر ورختا وو. د سومالی حکومت وایي چې د هغوی 200 تنه د دغه بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې وژل شوي. ویل کېږي چې په دغه بیړۍ کې د ایتوپیا، سودان، سوریې او د مصر مهاجر سپاره وو. د ایتوپیا یو ځوان مهاجر چې د دغه پیښې نه ژوندی پاتې شوی خبر اعلان ته ویلي دي چې ډېر کم مهاجر د دغه پیښې نه ژوندي پاتې شوي دي.
د مصر یو مشهور سیاستمدار سید صدیق امریکا غږ ته ویلي چې قاچاقبران د افریقا ډیر مهاجر تیر باسي او د هغوی نه اروپا ته د سفر دپاره ډیرې پیسې هم اخلي. هغه وایي
some European mafia and some African mafia collaborate to steal the money of those people and put them in hazardous
د اروپا او د افریقا ځنې مافیایي کړي د مهاجرانو د پیسو په غلا کې د یو بل سره همکاري کوي او په نتیجه کې هغوی دغه مهاجر په سختو شرایطو کې پرېږدي او په خپل بیا دغه قاچاقبران هیڅ پروا نه کوي او په غم کې نه وي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې د افریقا په شمالي سواحلو کې یوازې سږ کال تقریبا زر تنه د بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او دا هم زموږ د خبرونه بل رپورت. په یوه داسې سیمه کې به د خلکو ژوند څنګه وي چې هلته د چشلو اوبه د چشلو د پاره نه وي؟ د امریکا ژغ خبریالي عائشه تنظیم د پاکستان یوې داسې سیمې ته ورغلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې خلیل خان به یې درته واوروي.
د پاکستان تر پارکر پر سیمه کې ژوند په لفظي معنی د اوبو په شاوخوا سرخی. تاسو به ووینئ چې ښځې اوبه راوړي او په سرونه یې لوی د خټو منګی راخستی وي او دغه انزور په دغه ریګستاني سیمه کې چې د پاکستان په جنوب ختیځ کې موقعیت لري په سترګو کېږي. د تر د سیمې یوه ښځه په محلي ژبه داسې وایي:
I have to go get water twice a day, every morning and every afternoon. And I have to go to one place to fill up salt water.
زه باید د ورځې دوه وار، یو وار سهار او بل وار ماپښین اوبه راوړم. زه باید لومړی یو ځای ته ورسم چې د مالګې اوبه راوړم او بل ځای بیا د خوږو اوبه پسې ورسم. موږ د خپلو ماشومان لپاره خوږې اوبه راوړو ځکه چې دوی د نسناستې په ناروغۍ وخته کېږي او هغه څوک بیا نیکمرغه وي چې حیوانان لري. هغوی کولی سي ډېرې اوبه راټولې کړي. نور باید د لاس په وسیله د اوبو سطرونه په ملا راوړي. د یوې محلي غیر دولتي سازمان چې اویر نومیږي هغوی یوه څېړنه کړې او دا یې معلومه کړې چې د یو کور یو کس هره ورځ د درو څخه تر پنځو ساعتونو وخت په دې تېروي چې کور ته اوبه راوړي. د امریکا ژغ خبریاله عائشه تنظیم وایي
water from wells like these that the local population is forced to drink is not just dirty
دا ډول د اوبو څاګانو ځای خلک په دې اړه کړی دي د چلو د پاره چټلی اوبه راوباسي او دا ډیر ګران کار دی او بیا هم چې دغه سی اوبه د مالګي هم ډکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د مځکی په اوبو کې اضافي مالګه او د نورو مینرالونو زیاتوالی په سلو کې 80% دغه سی اوبه د انسانانو د چلو د پاره مناسب نه دي. دغه سی اوبه چل د ځای خلکو د پاره د مضمونو ناروغیو لامل ګرځي. د سند ایالت د حکومت په وینا دوی په سلګونو د اوبو څخه د مالګي د کثافاتو د لرې کولو مرکزونه جوړ کړي دي. خو خلک چې دلته ژوند کوي هغوی دې شکایت کوي چې د اوبو د صفا کولو مرکزونه کار نه کوي. سند بای چې یو کلیواله شزه ده هغه داسې وایي دغه ودانۍ دلته د 12 میاشتو راهیسې جوړه شوې خو اوس بنده ده. هغوی دلته داسې هیڅ قسم ماشینونه نه دي نصب کړي. حکومت دا مني چې د درو مرکزونو څخه یوې کار نه کوي او وایي چې دوی هڅه کوي چې جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم یو طبي مطلب. د روغتیا نړیوال سازمان د سوریې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سوریې د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره په عاجله توګه د جراحۍ د سامان آلاتو او نورو دارو درملو د ورسولو اجازه ورکړي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د ډبلیو ایچ او د مرکزی دفتر جنیو څخه داسې رپورټ راکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل سوي دي چې د سوریې چارواکو د کلونو جګړو راوروسته د جراحۍ مهم سامان آلات او دارو درمل اخیستي دي او دا کار اوس په داسې حال کې مخ په زیاتېدو او ګواښونکی دی چې د هغه ملک خلک د ډیرو کلونو په جګړو کې کمزوري او ناروغه سوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې تیر کال د جنګونو له امله په حمص، حلب او د دمشق په شاوخوا سیمو کې نه پیښې لیدل سوي وې او تر 100,000 زیات خلک د صحي سامان آلاتو او دارو درملو څخه محروم سوي دي. د دبليو ایچ او نتاخه فدیلا چای بوای چې په دې ورستیو وختونو کې انټي بیوټیک او نور د مزمنو امراضو دارو درمل د هغو کاروانونو څخه اخیستل سوي دي چې د مدایا محاصره سوو شارونو ته روان و.
This is worrisome because, as you know, many people, hundreds of people need...
دا وایي چې تاسو پوهیږئ ځینې خلک اندېښنه لري او په سلهاوو خلک ډېر خطرناکې ناروغۍ لکه د شکرې، سرطان، د وینې او د سالنډۍ ناروغۍ د دوی د دې امراضو د درملنې دپاره انټي بیوټیکو او نورو دواوو ته ضرورت لري تر څو د دا ډول مزمنو ناروغیو د خطر څخه وساتل سي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا وویل چې د په دمشق کې د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د سوریې د چارواکو سره د تورته څرګندونه کړې. هغه وویل چې دته ډاډ ورکړسوي دي چې ټولو کلاباندو سیمو ته به ضروري دارو درمل ورسول سي.
We are still concerned about surgical items which are not just military use.
د مستور وایي چې موږ اوس هم د جراحي د سامان آلاتو په اړه اندېښنه لرو چې هغه یوازې د پوځیانو د پاره نه بلکې د ماشومانو د پاره هم استعمالیږي او باید استعمال سي، خو په ډیرو وختونو کې هغه ورکیږي. همدغه راز د نړۍ د روغتیا سازمان دبليو ایچ او په دغو سیمو کې د طبي موادو په ماموریت غږ وکړ چې په دغو سیمو کې اجازه ورکړي تر څو د خلکو روغتیا ته پاملرنه وسي او مناسب دارو درمل د دوی د ناروغۍ د علاج لپاره ورورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
در نوردونکو اوس په مکړی دی رپورت. اقتصاد پوهان وایي چې په نړیواله کچه دا وخت په اکثرو نادارو ملکونو کې هر کال د روغتیايي بودیجې د کمیدو له امله د خلکو ژوند په واقعي ډول د وژونکو ناروغۍ له خطر سره مخامخ شوی دی او د روغتیايي خدماتو د مصارفو پوره کول هم ګران شوی دی. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبريالې جیسکا بیرمن د رپورت متن به سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
کوم کسان چې د ایډز او ایچ آی وی په ساري ناروغۍ اخته شوي دي د بدن مقاومت دومره کمزوري کیږي چې اکثره په ملاریا باندې اخته کیږي او د مړینې سبب کیږي. کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د روغتیايي پاملرنې لپاره د بېوزلو هیوادونو د حکومتونو بودیجه کمیږي، ډېر امکان لري چې د راتلونکو 15 کلونو په موده کې دا پیښې په تقریبا هر ځای کې وکتل شي. په دې اړه یو مایوسه کوونکې څېړنه په دوو تازه رپورټونو کې شامل ده چې د متحده ایالاتو د واشنگټن د ایالت په مرکز سیاتل کې د انسټیټیوټ فار میډیکل میټریکس اینڈ ایویلویشن یا د طبي اندازه ګیری او ارزیابۍ د موسسې روغتیایي اقتصاد په جوزف ډیلمن لیکلې ده او د لینسټ په طبي ژورنال کې چاپ شوې ده. په راپورټونو کې راغلي دي چې د بېوزلو او نادارو هیوادونو حکومتونه دومره پیسې نشي اماده کولی چې د ټولو وګړو روغتیايي ضرورتونه پوره کړي او په عین وخت کې نړیوالې موسسې چې یو وخت به یې ورسره مرسته کوله اوس یې کال په کال مرسته کمیږي. ډیلمن او ټیم یې په خپلو رپورټونو کې لیکي چې زیاتره مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوال خیریه سازمانونه نادارو ملکونو سره په روغتیايي برخو کې په کال کې تقریبا 6.5 میلیارد ډالر مرسته کوي، خو دا پیسې د یو داسې مناسب روغتیايي نظام د چلولو او فعالولو لپاره کفایت نه کوي چې په مساوي ډول یې ټول وګړو ته ګټه ورسیږي. جوزف ډیلمن وای په نړۍ کې دا وخت هر کال د کم عوایدو حکومتونو مصارف صرف 4% دي. اصل واقعیت خدا دی چې په روغتیايي پروګرامونو باندې لګښت ډیر کم دی او په کال کې له 4% څخه نه زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د روغتیايي خدماتو لپاره نورې پیسې باید ولري او دا په خپل ذات کې د هغه حکومتونو لپاره یو غټه ستونزه ده چې عایدات یې کم دي او کمبود خلای کال په کال پراخیږي. اقتصادي ماهرانو د نادارو ملکونو هر وګړي لپاره تر 2040 میلادي کال پورې د بنیادي روغتیايي خدماتو د مصارفو د اټکل په خاطر د یوې مخکنۍ څېړنې نه استفاده وکړه او دې نتیجې ته ورسېدل چې لږ تر لږه 6.8 امریکایي ډالر ته هر کال اړتیا لري. خو دلمن وای چې د نړۍ اکثره نادار او مفلس حکومتونه د خپل وګړو پر روغتیايي خدماتو باندې د لګول لپاره دومره پیسې نه لري.
په دې ریپورتونو کې خبرداري ورکړل شوې چې د افریقا د جنوبي صحرا د هیوادونو په شمول د نړۍ په ودې شو نادارو هیوادونو کې چې اقتصادي کمزور دي د وژونکي ناروغیو پیښې به پکې زیاتې شي. ډیلمن ویل چې د دې ریپورټونو په تیارولو کې د خپل ټیم د غړو په مرسته د نړۍ په 140 هیوادونو کې روغتیایي خدمات وڅېړل. دا وخت 15 میلیونه کسان په ایچ آی وی او د ایډز په ناروغۍ اخته دي، مګر د پیسو کمبود د هغوی په روغتیا باندې منفي اغیزه غورځولې ده او که مرسته ورسره ونه شي د مرګ امکانات زیات دي. د مثال په توګه صرف د ایچ آی وی د یو ناروغ د علاج د مصارفو کچه د 2000 او د 2009 میلادي کلونو په دوران کې په سلو کې 43% لوړه شوه. دا د پاملرنې وړ زیاتوالی دی او که موږ مقایسه کړو نو ویلی شو چې په علاج کې په سلو کې 43% زیاتوالی راغلی، مګر د هیواد اقتصادي یوازې 1% وده کړې. د دومره لوړو مصارفو د پوره کولو لپاره په بې وزل ملکونه پیسې له کومه کی؟ د یو اټکل له مخې شاید چې په کم عوایدو هیوادونو کې د ایچ آی وی او ایډز د ناروغیو په علاج په کال کې په اوسط ډول 140 ډالر مصرف راشي. په امریکا کې دا وخت د فی کس د روغتیایي خدماتو لګښت په کال کې 14,000 ډالر اټکل شوی دی، حال دا چې په سومالیا کې په روغتیایي خدماتو په کال کې صرف په اوسط ډول 40 ډالر نه هم کمې پیسې مصرفیږي. کارپوهانو وړاندیز کړی دی چې د نادارو هیوادونو حکومتونه دي پر بډایانو باندې مالیه لوړه کړي او په ارزانه بیې په خپلو خلکو د هغوی د اړتیا وړ مواد نه پلوري تر څو پیسې سپما کړي. په روان هفته کې په واشنگټن کې د نړیوال بانک د غونډې په دوران کې په نړیواله کچه ټول خلکو ته یو شان د بنیادي روغتیایي خدماتو د برابرولو په موضوع باندې بحث وشو.
سم درنوندونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د طبي په سره د مبارزې ملي اداره وای د روان کال په سرلنی بارانو او سیلابونو په شمال شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې څه باندې اتیا کسان وژلي او خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. د دغو سیمو خلکو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. د طبي په سره د مبارزې ملي اداره وای چې د زیانمنو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. د ناتو او روسي ګډي شورا پرون د چهارشنبه پر ورځ د 2014 کال په دې خوا د لمړي ځل لپاره وکتل، خو په دې ونه توانیدل چې د یو شمېر مهمو مسایلو په حق له اختلافات حل کړي. د ناتو د غړي هیوادونو د 28 هیوادونو سفیرانو د بلجیم په پایتخت برسلز کې وکتل چې د روسي هیات هم پکې و. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې خبري جدي ښکارا او خېوي. روسي او ایران د سوریه په شمال کې د حلب د خار په شاوخوا کې نظامی قوت زیات کړی دی. دا خار د اسلامي دولت یادایش پلاس کې دی. دا سم معلومیږي چې د روسي او ایران د اقدام به د سوریه د جمهوریت بشار الاسد د ملاتړ لپاره یو نوی ګام وي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې روسي هغه وسلې او مهمات د حلب د خار شاوخوا ته انتقال کړي دي چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه د پالمیرا د خار په نیولو کې ترې کار اخیستل کېده. ایران بیا سلګونه شیعه ملشی سیمې ته استولې دي چې د هغو ځواکونو ملاتړ وکړي چې د پخوانه حالت دی راوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سیمې ایزو شخړو د حل لپاره د یو داسې پروسې په جوړېدو موافقه وکړه چې ټول ډلو ته پکې برخه ورکړل شي وي. دواړو مشرانو د 2 ساعتونو لپاره د سعودي په پایتخت ریاض کې وکتل. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي اوباما او ښاغلي سلمان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د پاروونکو فعالیتونو د وجې د پیدا شوو ستونزو په حق له هم خبرې وکړلې. یو تازه سروي ښیي چې ډېر عرب ځوانان د اسلامي دولت یادایش عقیده ردوي. دغه سروي د اسدا په نامه ټولنې کړې ده او پکې ښودل شوی دی چې واویا په سلو کې ځوانان په سیمه کې د داعش د حضور د زیاتېدو په حق له اندېښنه لري. دغه ځوانان چې عمرونه یې د 1340 کلونو په منځ کې دي 50% کې خپل اندېښنه جدي ښودلې ده او په دې باور دی چې د داعش ډله به د خپل دولت په جوړېدو بریالی نه شي. او وروسته خبر دا چې د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي ډیر احتمال شته چې هغه 500 پناه غوښتونکي به د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوي وي چې غوښتلې اروپا ته لاړ شي. د دغو کسانو کښتۍ تېره اونۍ په اوبو کې ماته شوله. یو 40 ژوندۍ پاتې شوو پناه غوښتونکو IOM او UNHCR ته ویلي دي چې لومړی پناه غوښتونکو په وړو کښتۍ کې ځانونه تر یوې سیمې ورسول، خو کله چې شاوخوا 500 کسان په یوې غټې کښتۍ کې سپاره شول کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوله. ژوندۍ پاتې شوي کسان وایي هغوی بیرته هماغه وړو کښتۍ ته ځانونه ورسول چې تر غټې کښتۍ پکې راغلې وه. دا پیښه د لیبیا او ایټالیا ترمنځ د مدیترانې په بحیرې کې شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 15. په کندهار کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28. په هرات کې به نن باران، نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 29. په غزنی کې به نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 18. ټټنه په خوست او مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي. او په هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 10. ټټه 14. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپله خبرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.